السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې پروګرام په ډیره برخه کې تاسو د ازادي راډیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د غرض د ازادي میلمه اوري. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسالې څېړل شوي او د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ همکار احمد تکل له بخجان دلسوز زره چې یو شاعر دی مرکه کړی ده. دا مرکه او دا بل پروگرام وروسته راځي. خو په پیل کې په مکرید د 2 ساعت خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د فوایدامه وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د غلاره د غره د خویدو لکبله تړل شوی و او له درې ورځې یو هڅه وروسته پرون مخام بیرته پرانستل شو. د دوی پټکو د لارې د بندوالي پر مهال موټرو پر یو فرعي لار باندې تګ راتګ کاوه. د کابل جلال آباد لوی لاره د تیرې سمبولي یا وږې میاشتې په وروستیو کې هم په ماهیپر سیمه کې د غره خویدو له کبله څو ورځې بنده وه چې هغه مهال موټرو ته د کاپیسا او یا هم لتبند له لارې د تګ راتګ سپارښتنه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته بیول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي دې ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبه ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دغه شورا په وینا یوازې د تیرې یک شنبه پورې از پاکستانی پولیس و اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانستو خبر ورکړی دی. دغه فابریکه د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې 0 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډیر درمل له بهر څخه واردوي او خلک شکایت کوي چې یو شمیر دغه درمل په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي چې کیفیت یې ښه نه وي. دغه فابریکه د پلچرخي په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې تر دې وړاندې صنعتکارانو دغلته د برېښنا په ګډون د یو شمیر اسانتیاوو له نشتونه شکایت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړنۍ تمریناتي لوبه د باران د عمله لغوه شوې وه. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمد زید د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تمریناتی میچونه یې خېدی زباره چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوړل راځي دل د دوی خپل من کې سر لوبي کوي. دغه میدانونو سره دغه په هوا سره دغه سره دی بلتیا په اساس باندې.
رئیس احمد زی زیاته کړه چې افغان لوبډله چمتو ده چې د نړیوال جام سیالیو کې د تیر پرتلا ښه وځلېږي. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې لپاره د یو لارښود روزونکي د ټاکل کېدو خبر هم ورکړی. د کرکټ بورډ د بیان پر اساس د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان اجای جدیجا د نړیوال جام د سیالیو پر مهال افغان لوبغاړو سره د یو مینیټور یا لارښود په صفت دنده ترسره کوي. د کرکټ نړیوال جام به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ له لوبې سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام په سیالیو کې خپله لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 1 د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. په نړیوال جام کې د نړۍ لس غوره لوبډلې برخه لري. د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ دوشنبه ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسمن د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی، خو راپور نه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړه. د آزاد اروپا فردا څانګې لیکلي الاتحاد ټیم دا کار د فوټبال له لوبې سیاسي ګټه اخیستنه یاده کړې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر وو څو کال وړاندې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د الاتحاد په ټیم کې د فوټبال نړۍ مخکښ لوبغاړی نیمار هم لوبیږي او هغه هم ایران ته تللی و. که چېرته له فوټبال د سیاسي ګټې اخیستنې تور ثابت شي، الاتحاد ټیم به درې امتیاز وګټي، خو برعکس ایرانی لوبډله به مالی جریمه شي او ښایي څو لوبو محرومه شي. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وکړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر سرګی نارشکین په یو بیان کې چې د انتخاباتو په درشل کې خپور شو ویلي چې امریکا به د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه وکړي، خو د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان په ټاکنو کې د لاسوهنې په هدف د ګمراه کوونکو اطلاعاتو قصدي خپراوی بللی او غندلی دی. د سلواکیا پخوانی صدر اعظم رابرټ فیتسو چې له اوکراین سره یې د پوځي مرستو د بندولو ژمنه کړې وه، د شنبې په ورځ یو وار بیا ټاکنې ګټلې او واک ته رسېدلی دی. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورئ. اوریدونکو، دا خبرونه مو چې واورېدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي رادیو ټکی کامی آدرس دی. د پروګرام په ډیره برخه کې نیمه نړۍ او د غرض ازادي میلمه مرکه اوری، خو دا پروګرام کې به لاندې خبرې برخه کې هم تم شو چې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال شکایت لري چې په دې وروستیو کې پرې کړی تنګه شوې ده. په ورته وخت کې د ایران د پارلمان یو شمیر غړو پر خپل حکومت انتقاد کړی دی چې د ناقانون افغان کډوالو په ورتګ کې پاتې راغلی دی. د ایران د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان په ایران کې میشت دي، او یو شمیر ایرانی چارواکي دا کوي چې په ښارونو کې د افغانانو زیاتېدو هلته خلک اندېښمن کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
نوراغا رحمانی له دوو کلونو راهیسې ایران کې اوسیږي. هلته په یو رستوران کې کار کوي، خو وایي د کار څښتن یې مزد په ټاکلي وخت نه ورکوي او زور زیاتی ورسره کوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مونږ هم دلته کار کوو، په خدای مجبوری دپاره راغلی یو، کنه زمونږ نه خوښېږي چې زخه پته نه لرې اوسېږو. دلته هم کار کوو، وایي چې غیر قانوني راغلی، همدې خاطر پیسې هم نه راکوي، سر وخت زور هم وایي. همدې خبر ده، دوی نه قانوني نه دي راغلی، ورسره زور وایي. مونږ هم هېڅ ورته ویلی نه شو، همدې خاطر دا کارونه مونږ سره کوي چې خپل وطن وایي.
رحمانی چلو لوګره ایران ته تللی وایي د وروستیو کې له افغان کډوالو او کارګرو سره د یو شمیر ایرانیانو چلند سوړ شوی دی. تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کارګرو سره د ځینو ایرانیانو د بد چلند او هغوی ته په وخت د مزد د نه ورکولو شکایتونه شوي. تهران کې یو بل افغان کډوال رئیس خان غرنی وایي په دې وروستیو کې ایرانیان له افغان کډوالو سره ښه نه چلیږي.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسنادو رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه، او که ورکړې هم وي د نورو کارګرو په کمه اجوره ترې کار اخیستل کیږي. دا دې ته ورته نورې ستونزې په هر صورت اوس لویه مسله د تازه راغلو کډوالو د ماشومانو د زده کړو اړونده چې تر یو بریده دا ستونزه شته.
د آزادې اروپا فردا راډیو چې د ایران اړوند مسایل تعقیبوي، په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د ایران دولتي رسنیو او سیاستوالو د افغان کډوالو پر ضد څرګندونې زیاتې کړې. په راپور کې د افغان کډوالو په تړاو د ایران د پارلمان د یو غړي محمد تقی نقد علي وروستیو توندو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي په اکثرو ښارونو کې خلک د کډوالو له پراخ حضور شکایت کوي او ورسره ټولنیز امنیت ګډوډ شوی. نقد علي نیوکه کړې چې حکومت د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو بل ایراني سیاستوال او پخواني ډیپلومات محمود حسین بن اسدی هم ایران ته د افغانانو د زیاتې کډوالۍ په اړه نیوکه کړې او د افغانانو حضور یې پارونکی بللی. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس په دې وروستیو کې د ایران د پوځ یا سپه اړوند او نورو دولتي ورځپاڼو او خبري پاڼو د افغان کډوالو په خلاف ګڼې لیکنې او مقالې خپرې کړي. دا وروسته له هغه چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تېره اونۍ چهارشنبه خبرې اعلان ته وویل د یوې جوړې کړنلارې له مخې د ایران هغه افغان کډوال ایستل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. هغه ادعا وکړه چې تر 15 میلیونه افغان کډوال له اسنادو پرته په ایران کې اوسیږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د ارقامو په اساس اټکل کیږي چې په افغانستان کې 2018 کال له سیاسي تحول وروسته لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته اوښتي. د ایران د حکومت د سرشمیرنې په اساس چې په 2022 کال کې وشوه 2,600,000 افغانان هلته راجستر شوي. 15,000 افغانانو په دې احصایه کې ګډون نه دی کړی.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. درنو اوجن کو سلامونه می ومني
سګه ته د خپلې او خځه ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکور کې نه اختیار سي هغه خځه لار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري.
دا یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمیرغه میرمنې چې خپله دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خوځي رئیسټلو کو رازان تشاره ګنیزان په یو پیغوري ګنیسي خپل پردای ماته په غوړه کې سالا ز تر مخته او خځه ما په شاته بازار ته روانه کړې ده ځکه دا کلتور او رسم ریواج موږ اکثره دا رقم ته د دوه جنا
نن امدا موضوع چې ملتیا مو وکړي. قدرمنه اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي، د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خوښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یوه اوسیدونکي چې د 5 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپله یا ښځې ګټه نه پیسې خپل په لاس کې نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړي له بازار که خیر راوړو که خرابې راوړو ښځه به په کور کې تحملوي ځکه د خپله ګټه نه ده پیسې د خامن دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي خو نه هر څه به تحملوي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل ښځه کور نه نوزي کور نوزي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې ښځه دې جواز کور نوزي ځکه دا رسم داسې رواج داسې کور نه ښځه یوازې نوزي اکثره داسې وزي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي نو هغه وزي او زموږ طرف ته دا رقم داسې مونږ وو ښځه بیا یو خار ته په خپل خواخه یو شای خوري خو نارینه وسره یې اتمنه
بیا څومره مثلا ورته وایي دغه شای دا رقم واخله دا ټوټه دا واخله تو شکر دسی واخله پرده دسی واخله څومره خپل نظر ور باندې منی
نه هغه سي خزو کوم شای سي په کار وي په کور کې هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري کوم شای دوی اخري هغه مونږ سره دومره سره زو سي خار ته سره لاړو اکوما سودا سي دې په کار هغه سودا واخني نور دا بیا مونږ کار نو سره لري سي تاسو په کار دي څه نه ساخر یو څه نه خري سره د لپاره سره زو سي خار ته نارینه او سره یې سره وري او بیرته بوز
آیا د سنارینه خو دې لیدلې چې خزو ته اختیار نه ورکي ټول شای په خپل زړه ورته وړي وای کړي خوښ کړي خوښ نه يم دا واخله
وہ استاد رقم سے بازی زوی کی دار رقم سے سی او چیز اتراوڑی نو اگر کور کی خز خواخ نہیں بیر تے بیا نو تے بدلے بزرگ تے سم دار بس تے یہ واری لا می درے واری نہ سم درتا استاد اگر رقم نری نہ استماری دری زی خنا
ولی نری نہ سی کی مثلا پمیرمن باند خپل نظر پزور باند منی اگر ک دیدی شخصی وسایل اخستل بیا د کور دی وسایل رانی ول وکنه ولی خپل نظر پزور پمیرمن باند منی چې امدا دینو کدی خوخی کی کدی نه خوخی کی
زان د سی بادو ته بریخي زان باد احساس کوي سي زواري خزي ته يو شاي دري واري راوړم يو شاي څلور واري راوړم خواخي خواخي نه وي يو واجه خو ځاوي سي دوی